په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوړونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړا کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د پاکستان د قومي سملای همدار د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبایي سملای لپاره د نو منتخب شو غړو د لوړی د مراسمو حال پر ځینو سمو ځینو موضوعاتو رپورټونه او نیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له انیسه اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان د قومي د خبر پښتونخوا بلوچستاني سمليانو غونډې وشوې چې پکې نو منتخب غړو سوګند واغسته. د بلوچستان د کویلې په کان کې د چاودنې له وجې د وژل شوو شمېره وو ته رسیدلې ده او په شام کې د وسلو په ډیپو کې د چاودنې له وجې شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کې نو منتخب شو غړو سوګند واغسته. له دوی څخه د قومي اسمبلی پخانی سپیکر آیا صادق لوړه واغسته.
حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
د پاکستان سرکاري ميډيا وايي د قومي اسمبلی سپیکر او د غم رستيال ټاکلو لپاره باغونډه د چهارشنبه په ورځ کیږي. نن د خیبر پښتونخوا بلوچستان اسمبلی غونډه هم شوي چې پکې نو منتخب شوو د خپل سوکو حلف پورته کړ. د بلوچستان په اسمبلی کې به مازیګر سلور بجې یو بل غونډه هم کیږي چې پکې به سپیکر او مرستيال سپیکر منتخب کیږي. د بلوچستان په سنجدی کې د کویلې پکان کې چاودنه شوې ده چې پکې و کسان وژل شوې دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون شوې ده او پکان کې شپږ کسان اوس هم ورک دي. پولیس چارواکي وایي د ګیس لیکېدو له وجې په امدادي کارونو کې خنډونه جوړیږي. په پاکستان کې د کویلې قانونو د مزدورانو اتحادیې ویلي په هیواد کې هر کال شاوخوا 200 کسان په قانونو کې په بیلابیلو پیښو کې مړه کیږي. بلخوا د بلوچستان په چمن کې تیر ماښام په یوې بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې څوارلس تنه زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې ده. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ویلي د پښتنو د نورو حقونو ترڅنګ به دایي په سیمو کې د وسایلو ترلاسه کول لپاره هم غږ پورته کوي. منصور پښتین پرون په سوابه کې د تحریک جلسې پر مهال د لادرکه کسانو عدالت ته وړاندې کولو په قبایلي سیلو کې د امنیت ټینګولو په اړه خپلې غوښتنې تکرار کړې. نوموړي زیاته کړه چې ډېرې لږې جلسې پاتې دي او بیا به په اسلام آباد ته د احتجاج لپاره په ګډه ورځي. د پښتون ژغورنې تحریک په پرونی جلسه کې د نورو مشرانو ترڅنګ د تحریک غړو محسن داوړ، علي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ هم ویناوې وکړې. د غزنی د ولایتي شورا مرستيال وای نن با په کابل کې د غزنی د روان امنیتي وضعیت په اړه لاریون کوي. امان الله کامرانی تیر شپه مشال ویډیو ته ویل طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده. حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي.
د غزنی خلکو چې هغه کابل کې دي، هغه وکیلان د شورای ولایتي دي، وکیلان د پارلمان دي او مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه د دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلامه لازمه ده په اندازه دفاع نه ده سوي.
ملخوا د افغان ولسمشر دفتر ویان بیگانه وخته مشال لډیو ته ویلي د امنیتي ځواکونو په غونډه کې پریکړه شوې چې په غزنی کې د وسلوالو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه دي ولایت ته واستول شي. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان په هیواد کې د بشري مرستو، یتیمانو تعلیم او بې وسله ماشومانو لپاره د خیر ښېګڼې یوه اداره جوړه کړې ده. نولس کلن راشد خان په خپل ټویټر، انسټاګرام او فیسبوک لیکلي چې راشد خان فاونډیشن به ضرورتمندو ماشومانو ته د تعلیم ورکولو، له یتیمانو سره مرستو، صفا اوبو او صحت اسانتیاو ورکولو لړکې کار کوي. راشد خان په مې میاشت کې په هند کې د پریمیر لیګ کرکټ لوبې د غوره لوبغاړي د پیسو ایوارډ، د جلال آباد د کرکټ په میدان کې د شبي بری د قربانیانو لپاره ورکړ. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران عدلیه وای چارواکو د اقتصادي جرمونو ضد په کارروایانو کې وشپېته کسان نیولی دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول شوي دي چې ایران د امریکا له نوو بندیزونو سره مخامخ شوی او په هیواد کې د پراخو درغلیو ضد احتجاجونه دوام لري. پرون په سرکاري ټلویزیون په یو بیان کې د عدلیه ویاند غلام حسین محسنی وویل وشپېته مشکوکه کسان نیول شوي وو چې په کې ځینې په ضمانت خوشي شوي دي او د چارواکو، حکومتي او شخصي کارکوونکو او ځینې نورو کسانو په ګډون په څه باندې سلو تنو سفري بندیزونه هم لګول شوي. شوی دی. د نوموړي د بیان لاغي او روسو مخته راغلی دی چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له مالی جرمونو سره د چلند په خاطر د خاصو عدالتونو د جوړولو غوښتنه ومنله. په شام کې د سارنې ادارې او د اپوزیشن فعالانو ویلي په ادلیب کې د وسلو په ډیپو کې چاودنه شوې ده چې د 1200 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان پکې وژل شوي دي. د اپوزیشن ملیشو ویلي دا پیښه پرون د ترکیې له پولیس سره نږدې په سارماده خرګوټي کې شوې ده. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي او زخمي شوي ټول لسی وګړي دي او که نه. د سارنې ادارې ویلي دا ډیپو د هغې ودانۍ په تاخانه کې و چې له لیوند لیبریشن کمیټې سره نږدې اړه لرونکو کسانو چلولو. دا ډله له القاعده سره اړه لري. او اخیری خبر دا چې د چین سرکاري میډیا نن ادا کړی چې هیواد یې په سینکیانګ صوبه کې د یوې لوی حادثې مخنیوی کړی دی. دا د ملګرو ملتونو د څرګندونو وروسته د چینایي چارواکو لومړی بیان دی. ملګرو ملتونو دې وروستیو کې ویلي ول چې له ایغور څخه د شاوخوا 1 میلیون خلکو د وتلو خبرونو په اړه سخت اندېښمن دي. د امتیازي چیلنج ضد د ملګرو ملتونو ادارې د اګست په 10 ویلي وو چې په چین کې ایغور خلک د سخت دریځې ضد مرکزونو کې پاتې کړل شوي دي. په میلیونونو خلک بیا له سره د زده کړو کیمپونو ته په تللو مجبور کړل شوي دي او دا حالات به د چین ایغور سیمه په قیدخانه بدله کړي. د چین چارواکو ویلي سینکیانګ د داعش او بلتون غوښتونکو لږ وختونو سره مخامخ دی. چارواکي زیاتوي داعش او بلتون غوښتونکي هلته د بریدونو منصوبې جوړوي او په مسلمان ایغور اقلیتونو کې تناو پیدا کوي. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو او زم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ اتیا پیسې او 150 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2 روپۍ 40 پیسې او 2 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 343 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. نن د پاکستان د قومي اسمبلیو همدارس د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلیو نو منتخب شو غړو د خپلو چوکیو سوګند پورته کړ. قومي اسمبلیو ته یو شمیر نوي سیاستوال منتخب شوي. د چارو اوسیدونکو وایي تمه ده چې دوی به پارلماني روایت په سمه توګه مخته یوسي.
دوی به دا کوشش کوي چې د پارلماني روایتونه چې موجوده کم خدي غم په مخ کې بوزي او نوي ښه پارلماني روایتونه جوړ کړي.
پختون ژغورنې غورځنګ پرون په سوابای کې درنه جلسه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پختون په خپل وینا کې وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو ډېر ژر به یو وار بیا په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړي. او د افغانستان په خوست او پکتیا کې میشت شمالي وزیرستان کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د بیرته تګ اسانه لار ورته خلاص کړي.
دا انګور د یار میستا ډیر نږدېدو ګنټانی ما ګنټه مزال ده دا نشته خلاص شي.
د مشال مرکا 19 پروګرام هم اوري هله ده له موږ سره اوسه. اردن کورند پاکستان د قومي اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپلو چوکیو سوګند پورته کړ. په دغه اړه معلومات په تیر خبرونه کې هم اسلام آباد زموږ خبريال راکړل.
د قومي اسمبلی غونډه چې نن کومه په 10 بجې راولل شوې وه چې په کم کې د نوي منتخب استادونه سوګند اغستې کېدو نو هغه سوګند واخیستل شو او دا مهال د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن فلی زرداری چې کوم هغه شیخ رشید د عوامي نشتل ګوند امیر حیدر خان هوتی مو هغه د پارلمان د دننه راووتل او هغه د دې زین الله علی خدا وخ عمران خان شاباز شریف بلاول بوتو زرداری یا نور چې څونه پارلماني استازي دي هغه د وخت د پارلمان د ودانۍ دننه دي او هغه لګیا دي. همدا سلسله روانه ده. ونډه چې کوم هغه د سپیکر سردار صادق مشرۍ کې شروع شوله او چې کوم 300 څخه زیات امیدواران چې کوم ګټلی و یا په مخصوص سټینو راغلی وو د هغې څخه سوګند واخیستی شو. ټول د قانون اسمبلی 202 چوکۍ وې، په هغې کې په 210 باندې انتخابات شوي، خو په هغې کې ځینې چوکۍ داسې وې لکه پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې کوم هغې په 15 باندې کامیابي ترلاسه کړې وه، هغه به 4 پرېږدي. بس نور ځینې غلام سرور خان چې کوم هغې په 2 باندې تقریبا 8 جوړېږي چې دا پرېږدي، نو 300 او مخصوص اویا چوکۍ چې ورسره کې نو 301 یا 302 داسې چې کوم هغه نن په پارلمان کې موجود وو او هغې سوګند پورته کړو.
له اسلام آباد زموږ خبریالو چې د قومي اسمبلۍ کې چې کوم نن د نو منتخب شو د غړو د لوړې مراسم وشول، د هغې معلومات راکول. په پېښور کې هم د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ نو منتخب شو غړو هم نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړل. په دغه اړه معلومات بیا هم په تېره خبرونه کې د پېښور نه زموږ خبریال خالد خان راکړل.
دا خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې دا نوې منتخب شوی د صوبائی اسمبلی غړو چې هغه سوګند پورته کړو او په خپل لاسلیکونه وکړه. د دغه غونډې مشري د پاکستان مسلم لیگ نواز د ارتباط نه منتخب شوی سردار اورنګزیب نلوټه مشري کوله، ځکه چې د پخواني صوبائی اسمبلی سپیکر اسد کیسر قومي اسمبلی ته تللی دی. ډېر زیات د پاکستان تحریک انصاف کارکنان راغلي، هغې د هر کم امیدوار چې به پاسېدو او د خط پی کولو یا سوګند د پورته کولو د هغې په حق کې د نارې والی پوره منه شوه. دا نه پس په صوبائی اسمبلی د سپیکر او د مرستیال سپیکر دپاره ټاکنې کېږي، هغې انتخاب به کېږي. د هغې دپاره 15 اگست مقرر شوه، او دا هم وویل شو چې د اپوزیشن د طرفه څوک دې لپاره کاغذونه جمع کوي یا د حکومتي ګوندونو د طرفه، خو د مخکې نه د اکبروي بنوم دی هغه به خپل کاغذ جمع کوي.
له پېښور زموږ خبریالو چې په خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې چې کوم لپاره چې کوم نوي خلک منتخب شوي دي، هغوی نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړل. په دغه لې موږ ته معلومات راکول. د 25 جولای په انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ منتخب شو 111 نو غړو د خپلو چوکیو نن سوګند پورته کړل. د یاد اسمبلۍ د چوکیو ټول شمېر 144 دی. د اسمبلۍ د اعلی وزیرو همداراز سپیکر چوکیو لپاره اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خپل نماندان اعلان کړي دي. په پېښور کې د مشال لړیو خبریال د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د انتخاباتي تاریخ په اړه دا رپورټ موږ ته رالېږلې ده.
دا خیبر پختونخوا موجوده اسمبلی 14 ځل د ټاکنو په سبب منتخب شوې ده. د کوم تاریخ چې د 12 مارچ 1946 نه پیلېږي. خدای خدمتگار تحریک او کانگریس پارٹی دا وخت شمال مغربی سرحدی صوبے قانون ساز کونسل کی اکثریتی رائے گٹل ورستو ڈاکٹر خان صاحب دا صوبے وزیر اعلی او نوابزادہ اللہ نواز خان دا اسمبلی سپیکر منتخب شو. خو دا پاکستان جوڑے دو رستو پا صوبہ کی دا کانگریس حکومت مات شو او دا مسلم لیگ عبدالقیوم خان وزیر اعلی جوڑ شو. پکا 1950 کی دا این ڈبلیو ایف پی قانون ساز کونسل د پاره ټاکنه شوی او نوابزاده الله نواز خان په 2 ځل سپیکر جوړ کړی شو. دا 1 یونټ رستو پاکستان په 2 صوبو یعنی مشرق پاکستان او مغربي پاکستان کې تقسیم شو او دا پښتونخوا اسمبلی ځانګړی حیثیت ختم شو. خو چې 1900 کې صوبائی اسمبلی بحال شو او هم په دا کال ټاکنه وشوې، نو محمد اسلم خټک د دې سپیکر، ارباب سیف الرحمن مرستیال سپیکر او مفتی محمود د دې صوبے وزیر اعلی منتخب شو. دا صوبائی اسمبلی لپاره عمومي ټاکنه په 1900 کې وشوي، خو مخالف ګوندونو د پاکستان قومي اتحاد د سیوري لاندې دا دغه ټاکنو بایکاټ وکړو. هم په دا کال پاکستان کې ماشالله ولګېدا او بیا جنرال ضیاالحق په 1915 کې غیر سیاسي انتخابات وکړل چې ارباب جهانگیر د صوبے وزیر اعلی جوړ شو. دا 1918 ټاکنو کې پاکستان پیپلز پارټي بری اومندو او افتاب احمد خان شیرپاو د پښتونخوا وزیر اعلی جوړ شو. دو کال پس دا پیپل گند حکومت مات شو او په 1990 ټاکنو کې اسلامی جمهوری اتحاد کامیابی ترلاسه کړ او میر افضل خان دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی جوړ شو. په 1993 کې یو ځل بیا حکومت مات شو او په پختونخوا کې دا پاکستان مسلم لیگ او دا عوامی نشر پارٹی ائتلافی حکومت جوړ شو چې پیر صابر شاه وزیر اعلی و. خو دغه حکومت هم ډیر زر ناکامه شو او دا پیپلز ګوند افتاب شیرپو یو ځل بیا د صوبی وزیر اعلی منتخب شو. په 1990 ټاکنو کې دا پاکستان مسلم لیگ نواز سردار مهتاب احمد خان د صوبی وزیر اعلی جوړ شو. جنرل پرویز مشرف په 1999 کې یو ځل بیا منتخب حکومت لنګ کړو او په عمل کې په 2002 کې ټاکنې وکړې. په دغه ټاکنو کې متحده مجلس عمل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اکثریتي رائے واخیستی او اکرم خان دورانی د صوبی وزیر اعلی جوړ شو. دا کال 2008 ټاکنو کې عوامی نیشنل پارٹی او پاکستان پیپل پارٹی په ګډه حکومت جوړ کړو او امیر حیدر ہوتی وزیر اعلی او د پیپلز ګوند کرامت الله چغرمټی د اسمبلی سپیکر جوړ کړی شو. په 2013 ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د صوبی وزیر اعلی او اسد کیسر د اسمبلی سپیکر جوړ شو. دغه شان په 2013 ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې اکثریتي رائے وګټلې او دغه ګوند د سواد محمود خان د وزیر اعلی لپاره او د هری پور نه د اکبر ایوم نوم د اسمبلی د سپیکر لپاره وټاکلو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، نن د بلوچستان اسمبلی نو منتخب غړو هم د خپلو چوکیو سوګند پورته کړل. په دغه اړه معلومات هم په تیره خبرونه کې د کوټې نه زموږ خبریال راکړل.
دې غونډه کې تر ټولو لومړی چې کوم نوی ټاکل شوی غړی و، د اسمبلی تقریبا 60 غړي راغلي وو، نو په 15 کې هغه خپل سوګند پورته کړی. د بلوچستان اسمبلی سپیکر چې د میرمن رایلا دورانی، هغه هغه د دې څخه حلف واخیستی او ویل کیږي چې د مازګر چې دی هغه به د سپیکر او د ډیپټی سپیکر ټاکنې هم کیږي. خو د بلوچستان اسمبلی چې کوم دی د هغه لخوا تر اوسه اعلان نه دی شوی چې د هغه لپاره به دوی څه انتظام کوي.
دا لنډ معلومات اوریدونکو چې نن د بلوچستان اسمبلی چې نو منتخب غړو د خپلو چوکیو سوګند پورته کړل، زموږ خبریال موږ ته راکول.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای 15 انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی کمی اسمبلی کې ډیر داسې غړي دي چې په لومړي ځل پارلمان ته رسیدلي، خو د ترڅنګ ډیر یو شمېر پخوانی تجربه کار سیاستوالانو ټاکنې بایللې او اوس د اسمبلی برخه نه دي. کمی اسمبلی ته د نو سیاستوالو تګ او پکې د پخوانیو هغو نشتون به دغه ایوان پر فعالیت او چارو څه اثر وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره د عبدالحی کاکړ د رپورټ وو.
د تیری قامی اسمبلی په مقابله کې دا ځل ځینې سیاستوالان په قامی اسمبلی کې نه تر سترګو کېږي. په دې کې نواز شریف، مولانا فضل رحمان، محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو، سعد رفیق او چودری نثار په ګډون ځینې نور سیاستوالان شامل دي. دا هغه سیاستوالان وو چې په پارلمان کې به د هیواد په کورنیو او بهرنیو تګلارو ترڅنګ د قانون جوړونې په چارو کې ډیر فعال وو. دا کسان څو ځله د قامی اسمبلی غړي پاتې شوي وو، خو د دوی په قامی اسمبلی کې نشتون به آیا د قامی اسمبلی پر چارو اغیز وکړي که څنګه؟ په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی هارون رشید وایي چې اغیز به وکړي.
اثر خو به خامخا کوي، ولې صدا ټول ډیر داسې تجربه کار سیاستدانانو نو د ژوند او د سیاست هر پیچیدګۍ نه او هر قسمه بحرانونو نه تیر شوي دي. دا ټول کسان چې دي بیر بیل ګوندونو نه وو، هر ګوند چې دی خپل یو نظریه به وای، خپل یو سیاست به، نو هغې هم بس کمی پکې بخکاریږي. اوس که تاسو عوامی نیشنل پارټۍ وګورئ، تشیو کس قومی اسمبلی کې د هغوی طرف نه راغلی دی. نو د هغوی چې کوم نظریه لرل یا چې هر مطالبات لرل، هغوی هغسې خبره به نه کېږي چې څنګه په پخوا کې ده.
که یو طرف ته یو شمیر تجربه کار سیاستوالان له اسمبلی بهر دي، خدا سي ډیر کسان هم سه چې په لومړي ځل د قومي اسمبلی غړي جوړ سوي. په دې کې د بنظر بوټو زوی بلال بوټو زرداری هم شامل دی. کوریش خټکوای په قومي اسمبلی کې به د پخوانیو تجربه کارو سیاستوالانو د نشتون کمای محسوسه نسی.
دا نوی خلک چې کوم راغلي دي، زدا محسوم په دې کې داسې خلک شته چې هغه به کوشش کوي هغوی د لکه بلاول بټو زرداری چې دی هغه پاول ځل باندې پارلیمان ته راځي او هغه مخې ته یو پوره اوږد سفر چې دی سیاسي وته پروت دی، نو هغه به د هغې په شان د خلکو هغه په شان نور خلک دي، هغې به دا کوشش کوي چې د پارلیماني روایتونه چې موجوده کم ښه دي هغه هم په مخکې بوزي او نوي ښه پارلیماني روایتونه جوړ کړي.
کوریش خټک او هارون رشید دواړه دا خبره کوي چې ځوانان یا نوي کسان له نوې انرژۍ فکرونو او سوچونو سره پارلمان ته راغلي، نو ممکن ده هغوی په پارلماني چارو کې خپله ښه ونډه واچوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
پرون په سوابای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه چې پکې زرګونه خلکو ګډون وکړ. دې جلسې ته په ګڼ شمېر کې د لادره ککل شو کسانو د کورونا وغړي هم ورغلي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتون جلسې ته په وینا کې وویل ډېر ژر به د پښتنو د حقونو لپاره یو واري بیا په اسلام آباد کې لویه احتجاجي ناسته وکړي. دغه جلسې حال په دې رپورټ کې ورو چې د یو لادره ککل شوي کس د میرمنې په خبرو پیلېږي.
پولیس چا په لګول د خپل کور نه بوتلې د نن پوری سپته مونږ ته نشته رجسته او نشته ډیر خلک راځي چې مړ کړي او بوته ورزولې سوکرات سوي سوکرات سوای بس ښکار سپری غم کې پراته یو.
دا د سوابه د کالو خان سیمې یو تور سره ده چې د زاکر حسین په نامه خاون یې ل 2018 کال راهیسه ورګ دی. سوابه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې ته د خپل میړه عکسونه په دې هیله وروړي وو چې د مندو لار به برابر شي.
کرا پرې نه تو کا به را پرې چې بنای وته نه حالت د لیور کې چې مونږه د مور سنت سلیم کې چې مونږ د ستاد او سکول کې استاد او های سکول کې ما په زما شومان دي بس یو بل د زکات پیسې راکې ول به مونږ خپل زکاتو او سمول خلق راکی او غیتا ممکن استو او بس یو بلا بانچه سسود مینو که ای بانه وقت دیرو او آره دا کار مانده دی وارده ما شما دی.
دا پختون جغورانه غرزان گوند تا سینیتر عثمان کاکل دا قامی اسمله نوی بریالی شوی غلو محسن داول او علی وزیر ویناگانه اکلی. علی وزیر او ویل چی دا پختون قام دا حق لپاره با پا هر دگر غک پورتا کوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون د بيدره ککړې شوی کسانو او قبایلی سیمو کې د امن د خبرو ترڅنګ دا هم وویل چې د توربېلې ډیم د ثوابې په خوره کې دی، خو بیا هم ترې ثوابې ته برابر بجلی نه ورکول کیږي. نو موړي زیاته کړه چې د نورو بنیادی حقونو ترڅنګ به د وسایلو د برابر تقسیم لپاره هم غږ پورته کوي. منظور پښتون دا هم اویل چې هیڅ کله هم د مجرمانو یا ترهګرو د راخوشي کولو غوښتنه نه ده کړې، بلکې د یاد غورزنګ غوښتنه ده چې ټول بې درکه کړي شوي کسان دې د پاکستان د آئین او قانون سره سم عدالت ته وړاندې کړي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د اگست پر 12مه عوامي ستل ګوند بابړې د شهیدانو ورځ ولمانځله. منځغونډې ته په ویناو کې د ګوند مرکزي او صوبایي مشرانو پښتنو ته په ورپېښو چیلنجونو خبرې وکړې. دوی وویل که له یوې خوا په انتخاباتو کې ټګي ورسره شوې، نو له بلې خوا مشرانو او غړو ته د ترهګر بریدونو خبرداری ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په دولسم اگست 1948 کې په چارسدا بابړ کې د شهید شو خدای خدمتګارو په یاد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون ماخام چارسدا کې یو غونډه وشوه چې پکې د ګوند مشرانو علاوه د ګیر چاپیر سیمو د ډیر عمر پخوانو کارکونانو هم ګډون وکړلو. په دې موقع د امنیت ټینګمونه پورته کړل شوی وو. دغه غونډه ته د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میر افتخار حسین چې بلټ پروف یا حفاظتي جیکټ یې اچولی وو په لوینا کې ویل چې په کال 1948 کې د هغه وخت مسلم لیگ د دې صوبی وزیر اعلی کده قیوم خان حکومت وو او اوس 2013 او د باچا خان پلویان په خصوصي توګه او پښتانه په عمومي توګه اوس هم په هدف دي او د دوی ژوندونه اوس هم محفوظ نه دي. د ترهګر ضد د پاکستان مرکزی حکومت ادارې یا نکټا لخوا راتلا وویل شو چې یو ځانمرګي بریدګر تا پسې راوت دی چې د هغه نوم عمر د ویښتو رنګ قد کم کمانډر تربیت کړی دی چې هدفي ویشتل هم کولی شي حتی چې هر یو تفصیل راکړی شو. نو په دې اریانیم چې دومره معلومات لرې او نیول یې نشي. دا خبره په ډاګه کوم چې مرګ یو ځل دی خ ډاډه ګرځم او کومړ هم شم. نو دا سوچ نظریه فکر او دا آواز به ژوندی وي لکه د بابړې د شهیدانو او د حالاتو به مقابله کوو او خو پکلک به کوو. نوموړي زیاته کړه چې موجوده وخت کې د ده بیانونه صرف د جمهوریت د بقا دي نو ولې بیا دې هدف دی. دا بابړې د شهیدانو د قربانو په خپله د ګوند مشر اسفند یارولی خان وویل چې د هغې قربانو په وجه نن پښتانه په دې خورا آباد دي او زیاته کړه چې نن هم پښتانه هماغه شان هدف دي څرنګه چې د قیوم خان یا د پیرنګي په وخت کې وو. دوی ریاستي ادارو باندې سخت ټکونه وکړل او زیاته کړه چې اولس ته حفاظت ورکولو کې ناکام شوي دي. می افتخار ته د بریدګر ټول تفصیل ورکړل شو او ځان په دې باندې خلاص کړی چې میا صاحب خپل هلې ځلې محدود کړه او خپل حفاظت کوه. زه دا پوښتنه کوم چې ستاسو کار او مقصد څه دی چې د عام اولس حفاظت نشي کولی. دا غونډه په اخره کې د بابړ شهیدانو لپاره ټول مشرانو په جمع دواګانې هم وکړې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان هغه خلک چې د مهال د افغانستان پر خاور د کډوالۍ ژوند کوي د ورپېخو ستونزو له امله سر ټکوي. دوی وایي غواړي خپل کورونه تستانه شي خو د پاکستان حکومت په دغه برخه کې هیڅ مرسته ورسره نه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نوی منتخب شوی غړی محسن داوړ وایي له حکومت سره به خبر وکړي چې دغه کډوال د انګور اډې له لارې بیرته راولي. سیلاب مسعود حال راکوي.
پدا کا ڈول کشے شامل زن کا سون مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پلی کا پدا رنگ جاگ دلی دی
پخان میں نوندا نیا مایو بیرن تا اور کولا تیرا سو زلا پا بیر ملکی سنزلا سا وکاڑے دے نیا مائی پوتا جی بیرزرا کاڑے دے سب گے پوتا جی تخیل ما داخل خلاص دیر دی کی دل تر نزود دا دنگورا دل یار اس پر جینا کو سن خاتون گل پاکستان دی دنگورا دل یار می ساڈر ار نزود دو گنتا نی ما گنتا مزال دا نہ مست خلاص اسی بختلام یا مائی خبر کا و می ساڈر تکلیف اوڑا جن کئی عمر شلا اوڑ کے عمر شوال کینا اوڑان شوال پادری سال اور ملو وگر دے مشتا تاری پانے جوڑی جے گریڈ باند ائی سنگ سرا ڈر مخو ما کی مشتا دے خما خخلو شی نا دے دوڑے تاری کاشتا نا کارو بار شتا زینا وس کا کر شوی دی چمی جو خپل وطن تا بدلان گڈ بنا پر جا وار مون دے چمی جو خپل وطن تا لور شی دو ساخت اگر شوی مول وحدین یہ مر خبر کر سارا مشتا دے تکلیف ایسا نا چڑو وس تا دی دل تا پاو خیمے کے پاس گوڑے کا وقت را جو خپل وطن تا دل ساز جینا وس اوڑ کے خبر ہے بند وغیرہ کرینا جوڑ کی سل اوڑ کی تعلیم تھا اونچائی پارٹی بوتھ کے پاس لین ہوشی
دیکھو وزیرستانہ کو می اسمبلی تاورا غل آئے نو نمائندہ محسن داوڑ دا کا ڈھولتا رنگ تسلی اور کبھی واروائی جانے
حکومات
دغو کډوالو د افغانستان حکومت ستر مشر اشرف غنی نه هم غشتنا وکړه چې د میجا بیرته لږدولو دپاره د دوی هم د پاکستانی حکمرانانو سره په حکومتي سطح رابطه وکړي چې د میجا دغه مشکل زر کې سم او خپلو کلیو کورونو ته بیرته ورسیږو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز لانیسه اجمله.
د پاکستان په قومي اسمبلی د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلو کې نوو منتخب شویو غړو د خپلو څوکو سوګند پورته کړ. د بلوچستان اسمبلی کې به نن مازدیګر 4 بجې یوه بله غونډه هم کیږي چې پکې به د اسمبلی سپیکر او دغه مرستیال منتخب کیږي. د بلوچستان په سنجدی کې د کویلي په کان کې 14 شوي ده چې پکې 8 تنه وژل شوي دي او 6 اوس هم ورک دي. بلخوا د بلوچستان په چمن کې تیر ماښام په یوې بمی 14 کې 1 تن وژل شوي او د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې 14 تنه زخمیان شوي دي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ویلي د پښتنو د نورو حقونو ترڅنګ به د هغوی په سیمو کې د وسایلو ترلاسه کولو لپاره هم غږ پورته کوي. منصور پښتین پرین په سوابق کې د تحریک جلسې پر مهال د لادرکه کسانو عدالت ته وړاندې کولو او په قبلي سیلو کې د امنیت ټینګولو په اړه خپلې غوښتنې تکرار کړې. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده. حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیرونیو جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر ویلي تېره شپه د امنیتي ځواکونو په غونډه کې پرېکړه شوې چې په غزنی کې د وسلوالو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه دې ولایته واستول شي. په شام کې د سارنې ادارې او د اپوزیشن فعالانو ویلي په ادلیب کې د وسلو په ډیپو کې 14 شوي چې د 1200 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان پکې وژل شوي دي. د ایران عدلیه وایي چارواکو د اقتصادي جرمونو ضد په کاروایانو کې 6 کسان نیولي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول شوي چې ایران د امریکا له نوو بندیزونو سره مخامخ شوی او په هیواد کې د پراخو درغلیو ضد احتجاجونه دوام لري. او د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان په هیواد کې د بشري مرستو، یتیمانو تعلیم او بې وسله ماشومانو لپاره د خیر ښېګڼې یوه اداره جوړه کړې ده.
او سرودونکو د مشال مرکه ونیس پروګرام درته اورو. د دې ونیس خبرونه چې تاسو به په تکراری توګه واوري زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی.
د مشال مرکه
د مشال رادیو ځانګړي ونیس خبرونه د مشال مرکه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره د نورو ادارو او ټولنو ترڅنګ د پېښور پښتو اکاډمۍ هم د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. پر دې د بحث لپاره نن د دې اکاډمۍ مشر پروفیسور ډاکټر نصر الله جان وزیر سره ملما دي. وزیر صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوو چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ پېښور کله او څنګه جوړه شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستاسو د ادارې او د مشال رادیو د اوریدونکو ټولو قدرمنو مینوالو ته نیکې هیلې او کرامات. پښتو اکاډمۍ د قیام تر مخه کله چې په هندوستان ویش کې د 1940 د دې نه پس بیا د پښتونخوا کم لیکوالان چې شاعران او ادیبان او صحافیان او مختلف طبقه لیکوالان سره یو ځای شول، هغوی داسې یو ضرورت محسوس کړ چې چونکه مونږ ته اوس یو خپل داسې اختیار په لاس راغلی دی چې په دې ملک کې زمونږ د ژبې او د پښتو ژبې او د ادب د ترویج او اشاعتو پرمختیا لپاره کار کول پکار دي. په دې سلسله کې دوی په لومړي ځل په 1948 کې اسلامي کلب پېښور کې د هغې چې کوم تاریخي حال دی په دې کې یوه غونډه راوبلله. د صوبې د ټولو لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو چې کوم هغه وخت داسې نامي شاعرانو ادیبانو په دې غونډې کوم صدارت چې وو هغه حاجي صاحب ترنګسي چې د اسلامي کالج کوم بنیادونه کېښودي وو، د هغه مشر زوی وو باچاګل صاحب د دې غونډې صدارت کولو او دغه غونډه په اسلامي کلب پېښور تاریخي حال کې برابر شوې وه. دې ځای کې مختلف قسمه تجاویز یعنی وړاندیزونه د پښتو ژبې او د ادب دا نشر اشاعت یا ترویج په حوالہ سره یا د پښتو ژبه کې د تحقیق یا ترقی په حوالہ سره مختلف تجویزونه مخې ته راغلل. یو بنیادی تجویز دا هم پکې راغی چې ولې نه دلته دې داسې یو اکیډمۍ جوړه کړل شي چې د هغې بنیادی مقصد د پښتو ژبې او ادب ترویج او اشاعت وي. دا تجویز ډېر زیات خوښ کړل شو او ټولو په یو رای باندې دا غی تایید وکړو. بیا د دې وړاندیزونو خاکه او سره په سر کې د دې سره بیل صوبایي حکومت ته دا ولیکل شوه چې یعنی موږ غواړو چې دلته داسې یو قسم ته اکیډمي جوړه شي. خو هغه وخت یعنی په 1948 کې حالات موافق نه وو، نوی نوی ملک جوړ شوی وو، د مهاجرینو راتګ وو، سیټ اپ وو، ایډمنسټریشن مسایل وغیره دا ډېر زیات وو. خو بیا کله چې په 1950 کې پېښور پوهنتون جوړېده نو دغه لیکوالانو بیا یو قسم ته هیله پیدا شوه او وی غوښتل د صوبایي ګورنمنټ نه چې یعنی زمونږ په هغه تجاویز کې غور وکړل شي. په دې کې هغه وخت چې کوم وزیر اعلی و سردار عبدالرشید خان یا ورسره وزیر معارف و میا جعفر شاه دوی ته دغه سمری ولیږل شوله او هغوی د دې منظوري ورکړله. بیا تقنی منظوري دپاره دغه وخت ګورنر قربان علي خان دغه وړاندیزونه او په هغې باندې کوم سمری چې لیکل شوې دا یې پاس کړه. غرض دا چې په 1950 کې بلاخر پښتو اکیډمي دا پېښور پوهنتون تحت منظوره کړل شوه او جوړه شوه او مولانا عبدالقادر د دې لومړی ډایرکټر وټاکل شو. یعنې په 1 اپریل 1950 کې
وزیر صاحب، بل پوښتنه مې دا ده چې په کوټه کې هم پښتو اکاډمۍ سته او په کابل کې هم د علوم اکاډمۍ وه. د پېښور پښتو اکاډمۍ له دغو دواړو څخه په څه واجه باندې بیل ده؟ هغه ځانګړتیا څه ده د پېښور پښتو اکاډمۍ؟
د کوټه اکاډمۍ خو لکه په دولتي سطح باندې نه ده، هغه لکه مونږ د شاعرانو ادیبانو لکه یو قسم ته ټولنه وه. بیا د هغې ټولنو نه وروسته دا راته راتله داسې دې موجوده صورت ته راورسېدله. د پښتو اکیډمي پېښور طرز بیلوالی چې دی هغه په دې کې دی چې دا په باقاعده یو قسم ته سرکاري اداره ده، دولتي اداره ده. دې کې چې څومره څه کارونه یا څه منظوري سټاف وي یا عملیات وي هغه د باقاعده د پېښور پوهنتون تحت ترسره کېږي. بل د کابل د علوم اکیډمي چې دا هغې کې چونکه مختلف علوم نور علوم لکه په هغې کې تاریخ هم دي، تاریخ هم دي، سوشیالوجي هم ده، یا داسې نور مختلف مضامین په هغې کې راځي، یوازې په هغې کې پښتو نه ده. او د پښتو اکیډمي کوټه او پښتو اکیډمي پېښور مماثلت په کار کې سره ورته والی دي، د نږدې دي سره. البته په ایډمنسټریټیو مسایل کې په انتظامي امورو کې دا سره ډېروالی لري.
ښه، بل پرسنه مې دلته دا ده چې پېښور پښتو اکاډمۍ د دې بنیادی کار څه دی؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ کم کارونه پر مخ باندې وړي؟
دا لکه اکاډمۍ چې په کله په ابتدا 1950 کې جوړېدله نو د دې یو داسې کتابچه غوندې چې څلورویشت غالباً درویشت پیجې یو وړکې غوندې کتابچه ده. په هغې کې ټول عمل یې هغې وضعه کړی دي، یعنې مقاصد دي پکې، لکه بنیادی خاص مقاصد د یو دوه داسې درته بیان کړی. په دې کې لومړی دا و چې په پښتو ژبه او پښتون ولس کې چې کوم علمي، ادبي او فني صلاحیتونه موجود دي هغه په کار راوستل. یعنې د پښتو ژبه او پښتون ولس کې علمي، ادبي او فني صلاحیتونو ته وده او پرمختیا ورکول. بیا په اکیډمۍ کې د تحقیق، تصنیف و تالیف، ژباړې، ډکشنري، انسایکلوپیډیا، تاریخ و ثقافت، لسانیات او نور سائنسی څانګو کې کار کول او داسې ورسره یو معیاري لیک دود وضع کول او په حکومت سره، صوبایي حکومت سره په ځینې معاملاتو کې چې هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري په هغې سره مرسته کول دي. یعنې داسې بیا نور بې شمېره معاملات یا مقاصد د پښتو اکیډمۍ شامل دي چې هغې کې لکه د نصاب په حواله سره، یعنې د درس و تدریس په حواله سره د استادانو تربیه کول، کتابونه چاپ کول، یا د نصاب کتابونو کې معاونت کول ورسره کار.
ښه، او اوس که راسو د تحقیق برخې ته، د پېښور پښتو اکاډمۍ د تحقیق په برخه کې، د څېړنې په برخه کې تر اوسه پورې څه څه کارونه ترسره کړي دي یا څه څه یې کړي دي؟
بنیادی طور باندې پښتو اکاډمۍ چې ده دے قیام ہم یعنی جدوی نقطے تحقیق او تصنیف او تباعت اور تحقیقی امور کے لگا منگل شروع نے چلا واخلو دے مختلف اوال سره لکه پولیسی ادب باندې چر واخلې د ماشومان په ادب را واخلې او ډکشنری په اوال سره را واخلې تاریخ په اوال سره را واخلې داسې په مختلف اوال سره د اکیډمیک کارونه کړی دي لکه مثلا د متلونو په اوال سره روحي متلونه چې دول زره متلونه سختي اکیډمی را ټول کړی دي لشورو نه د نو وسایل ته تر دوره پورې چې څنګه جمع شوی وو بیا نو وسایل ته باغ کمپایل کول چاپ کول دا روحی متلونو په نوم باندې دغه سجیا ور پسې ډاکټر سلم شاهین روحی سندره په نامه باندې په زراو په بخي د تعداد کې صحیح نه در معلوم چې ان په دوه جلد کې روحی سندره هغه چاپ کړي تاسو په تاریخ په والا سره د پریشان خټک پښتون کون وغیرہ یا په نورو موضوعاتو باندې یعنی کلچر په والا سره مختلف مواد چاپ کړي دي
شه ابل پښتنې دا چې د کوټي پښتو اکاډمۍ د جنو لیکوالانو کتابونه چاپوي چې هغه ته وسپاري آیا تاسو د لیکوالانو کتابونه چاپوي ک ترڅو پر تاسو خپل یو چاته پروژه نه حواله کړي بیا دا کتاب نه چاپوي
مونږ لکه یو خو کلاسیک چې کم شاعران دي هغه ته د شعر دي ک د نثر دي هغه چاپ کوو دویم دا چې مونږ یو خو پروجیکټ ورکو خپل استادانو ته هغه چې کړه سره تورتي ها چاپ کوو دریم دا چې د خپل استادانو نه علاوه مونږ نور خلکو ته کم چې زمونږ منسکریپټ کې کلمې نسخې دي لکه مونږ سره څو ورځې وا تقریبا 75 صفحو شایې کلمې نسخې دي هغه کې اکثر شاعري ده دا زمونږ د اکیډمۍ د استادانو نه علاوه بار خلکو ته مونږ ورکو هغه چې کله مونږ ته برابر کې هغه چاپ کوو یعنی یوازې د اکیډمۍ استادانو د بهر استادانو ته خپل کارونه ورکو یا دا غوي کم کتابونه چې لکه مثلا په اوس وخت کې مونګه روحاني تصوف د ډاکټر پرویز مزور خشتي چې کته هم زمونږ اکیډمۍ سره پات شو خو هغه ریټایرډ دی یا ورپسې دا خپل داغه خپل ذاتی بل کتاب چې د واسید روحاني کم دیوان دی هغه ترتیب کړی دی مقدمه یې پیل کړی ده هغه اوس تر چپای لاندې دی یعنی بارني خلکو ولا داسې لکه اوس مونږ تقریبا زنه د لس یولس د ریسرچ کم سټوډنټان چې د انفیل پی ایچ ڈی ور دا غوې ته کیسې مقالې چې مونږه چاپ کړې دي دا غي چپای د پاره مونږه بندوبست کوو یا دا چې پرسکا مونږه بل یو کتاب چې د تل په خوا کې د تل ثقافت وغیرہ د تاریخ مختصر دي یعنی مختلف حوالے چې د تل کوم شعر دی یا د خلک دی لا چې د تل په خوا کې بارنۍ کسته یو لیکوال دی دا غو ولام چاپ کوو یا دا چې د مروتو جبه او لهجه دا یو کتاب دی د یو الګ خپل تحقیق دی د مونږ اکیډمۍ سره صرف دا دی چې دلته یې کړی دی یعنی نو یوازې دا چې مونږ خپل کتابونه چاپ کوو بلکې د نورو خلکو کتابونه هم چاپ کوو د خپل استادانو پروجیکټ کتابونه هم چاپ کوو او بار خلکو ته هم پروجیکټ په صورت کې کتابونه ورکوو چې تاسو په دې موضوع کار وکړئ دا جای مونږ چاپ کول هم بندوبست ورته کوو
او وزیر صاحب پېښور پښتو ډیپارټمنټ په پېښور پوهنتون کې یا پښتو څنګه هغه د پښتو اکیډمۍ سره څه رابط لري تاسو هم آیا د ایم فیل یا پی ایچ ڈی شاګردان لري لکه پېښور پښتو څنګه چلي دی هغه څه رابط مو دي
اول شروع کې د 1955 نه تر 1978 پورې پښتو اکیډمۍ او پښتو څنګه په یو ځای و سره او بیا په 1978 کې پښتو څنګه دیله او پښتو اکیډمي دیله دا دواړه مختلف ډیر ادارې جوړې کړل شوې د اکیډمي ځان ته چرمین یو پښتو اکیډمي ځان ته ډایرکټر وي په رب کې فلکدوی ځان ته د ماستر او ایم فیل پی ایچ ڈی شاګردان روزي په دې غا کې دوی اسناد ورکړي او مونږ یوازې د ایم فیل او پی ایچ ڈی ولا کوو البته د ایم الکان یا د بی ایس الکان مونږ نه تربیه کوو نور داسې د نزدېکټ په ولا سره زمونږ زیات غو نه سره راځي لکه د دوی خپل دایره کار دی زمونږ خپل دایره کار دی زمونږ زیات حساب د تحقیق په ولا سره وی او د دوی زیات توجه په ټیچینګ کې ده یعنی دوی ټیچینګ شوبه ده او مونږ ریسرچ پلس ټیچینګ دی
بل پرسنه دا چې تاسو د کتابونو ذکر وکړئ مخکې تر اوسه پوری څومره کتابونه په شور پښتو اکیډمۍ چې تاسو سوي د چاپ کړی دی
د 1955 اول کتاب د پښتو اکیډمۍ هغه لکه ما چې د ټول د پښتو د اکیډمۍ کم چې د مقاصد کتابچه د یا عمل دی پکې
دا درویش صفې کتاب ګوټی دی دا چاپ شوی دی. دا هغې نه پس لکه لومړی کتاب چې مونږ یادوو منتخبات خوشحال اردو ترجمه ده، دا هغې نه راونیسه تر اوسه پورې تقریبا 970 پورې دی کې واړه غټ په مختلفو موضوعاتو باندې په مختلفو ژبو باندې په ترجمه باندې تاریخ باندې کلچر باندې ڈکشنری او یا پښتو فل جرنل چې دی داسې دا ټول چې سره جمع کې 970 کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او دیش کتابونه په دیشو کتابونه اوس کار روان دي. انشاءالله د یو دوه میاشتو کې به هغه فاینل شي. لکه زمونږ یو پروجیکټ دی هغې کې لکه ڈکشنری هم شامله ده او ځینې نور قیمتي کتابونه دي او 15 پکې کلمې نسخې دي. دا لکه 970 جمع درې ساری دیش دا کتابونه تقریبا زمونږ چاپ ته رسیدونکي دي او 970 کلیئر چاپ دي.
او په اوسر ډول کرا ته وایس چې په پښتو اکیډمي پېښور کې هر کال څومره کتابونه چاپیږي؟
د کال په نسبت دلته لکه مونږ د نورو اکیډمي د کوټې اکیډمي په نسبت ما دلته دغه وکړه مونږ چې لږ په د انتظامي معاملاتو کې زیات راځو خپلواک پیسلې یا پرېکړې مونږ ته مشکل وي. لکه زه چې د خپلې دورې په حساب د تیرو درې کالو په دورې حساب درته وکړم ما تقریبا 19 کتابه چاپ کړي دي په درې کاله کې. په پښتو دې کې دوه یو یعنی د خوشحالو د رحمان بابا کلیات یعنی په اردو ژباړل شوي دي. د دې نه علاوه نور ټول خالصه پښتو باندې راغلي. البته یو په ډایلیکټ باندې د ډاکټر یوسف جزار د پی ایچ ډی تھیسیس چې جرمني نه کړی و پښتو ډایلیکټ والا دا تقریبا 19 کتابه د درې کالو په حساب چې وکړم ما په درې کاله کې چاپ کړی دي.
ښه، او تاسو د ژباړې خبره وکړله. پښتو اکاډمي پېښور د ژباړې په برخه کې څه کار کړی دی؟ آیا پښتو ته شان ژباړلې دي که د پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړلې دي او چاپ کړی دي؟
ژباړې کې تر اوسه پورې زما د اندازې مطابق 50 کتابه ده. شروع نه ونیسه 50 کتابه پښتو نه اردو اردو ته تقریبا پښتو اردو یا اردو نه پښتو 42 کتابه چاپ شوي دي او 12 د فارسی او 4 د انګریزي دي. دا تقریبا 50 کتابه دا غو چاپ شوي دي او 3 کتابه باندې اوس کار روان دي. په دې کې یو حلنامه ده، یو پښتو ساری ژبه او ژبپوهنه ده، دا د اردو کتاب دی، او حلنامه د بایزید روخان چې کوم دغه کتاب دی روخانیانو ولا هغې لکه درې کتابونو باندې اوس کار روان دی. 950 او جمع درې لکه مونږ یادولی شو دې کې په مختلفو موضوعاتو باندې زیاتره په دې کې لکه د ماشومانو په ادب باندې لکه د چینیانو او یا د نورو قومونو چې کوم د فوک دغه دي په دې کې زیاتې ترجمې د ماشومانو د ادب شوي دي یا د ولسي ادب شوي دي.
ښه، او د کتابو د رسولو طریقه کار مو وزیر صاحب څه دی؟ دا دومره ډیر کتابونه چې چاپ سي یا ترجمه دي دا خلکو تر ولس پرې څنګه رسوي؟
زه لکه زمونږ طریقه کار خدا شي چې یو خو کم کتابونه چې چاپ شي په خوا خدا سیستم و چې لکه اکثر به خلک راتل یا به د ډالۍ په شکل کې ورکول کېدل یا به چاته لیږل کېدل. اوس لږ مونږه طریقه کار دا بدل کړی دی چې یعنی دا مفت ویشنو کار باندې بندش لګولی دی. البته مونږ دلته دکان ضرور ته په خپل هغه دکان کې لکه زمونږ کتابونه پراته وي د ټول خلکو ته مطلب په دکان کې بل دا چې څوک یو غواړي نو مونږ د ډاک په ذریعہ هغه ته لیږو. هغه کې د قاعده مونږ هغه ته کم کنسیشن وي هغه کنسیشن مطابق یې لیږو. دین علاوه البته کم چې زمونږ د جرنل دا پښتو اکیډمي چې کم جرنل دی چې سیری کګنایز دم دا تحقیقي جرنل دی بای انول په کال کې 2 چاپیږي. هغې اکثر سرکولیشن مونږه دغه سي خلکو ته لیږو چې یعنی کوم مونږ سره ادیبان دي یا لیکوالان دي یا محققین دي یا اداري دي یونیورسيټي کالجز وغیرہ تا هغې ته مونږه دغه سي فری اف کاسټ لیږو. اکثر ګڼه یو نیم داسې کڅوک راشي هغه پیمنټ وکړي هغه بیا نه خبره.
ښه، تاسو د جرنل خبره وکړله د تحقیقي مجلې. آیا په عمومي توګه باندې پښتو اکاډمي پېښور مجله چاپوي یا که همدغه یو جرنل دی د پښتو په نامه دغه چاپوي او بل دا کراتو اس چې د څه وخت څخه دا چاپي؟
دا زمونږ جرنل چې دا د 1955 نه شروع شوی دا د پښتو په نامه باندې پښتو دا اول ماهو یعنی میاشتنی و یوای و میاشتاره میاشت یوای و ګڼ راتلا دا څه مو دا 15 کاله 10 کاله ورسته دا درې میاشتنی شو دا تر ډیره روانه پر دې پوری چې سی کله 2008 کې مونږ ته پروژه کټګوري کې د منځوري راکوله تر دې پوری یعنی 2008 پورې دا درې میاشتې نه و. تو په درې میاشتې نه کې دا و چې دا به اکثر د تعطل ښکار موضوعات یعنی مواد باندې وته پوره کې د مضامین به کم ورته راتلل او وخت به پرې لګېده ځنډېدل به یعنی په وخت چاپېدلو کې مشکلات و. بیا مونږ لکه په 2015 کې زه راغلم بیا مو د بورډ کمیټې کوې چلاو وکړه چې دا چې درې میاشتې مونږ نه شو پوره کولای دا مو شپږ میاشتې نه کړل یعنی په کال کې به دوه ګڼې چاپ کوو دا او په دې کې لکه مخکې چې کومه پښتو کې تخلیقي ادب وو هغه په دې کې اوس ځکه نه شي راتلای چې د ایچ سی چې کوم ریکوایرمنټ یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه تخلیقي ادب نه یو چې ریسرچ آرټیکل به صرف چاپ کوي په دې کې دې کې به نور هیڅ تخلیقي مواد ولا راځي نه به تخلیقي نه به ترجمه وي نه به بل شي پکې صرف ریسرچ آرټیکل چاپېږي د دې یو ریسرچ جرنل نه علاوه مونږ بل داسې لکه تخلیقي ادب د لپاره کوم جرنل نه لرو یو غره چاپ کړی و دغه د لپاره د تخلیقي ادب او تحقیقي د دواړو مشترک په ولا سره هغه بیا چې د فاندینګ مسایل وو بندوبست مسایل وو مونږ سره نه خو دومره فیسیلټی شته او نه دومره سټاف یې سره چې هغه مینیج کړی شي بلکې تاسو وګورئ دای جرنل هم مونږ ته هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد د دې په شیرا کوي د کال او دلته لکه اوس تاسو سره تیر مثال ته وګورئ چې د کوټه اکیډمي زمونږ په دې فعالیتونو کې خپ داده چې هغه خپلواک ده زمونږ یو خو د یونیورسيټي ماتیت یو او بل یونیورسيټي چې کوم څه فاندینګ کوي هغه دا سینه وي هغه به لکه د سټیشنری په والا سوشل څنګه لږ روپیه د پیسو په دمر منټینس والا د پیسو په بل سبب یعنی کته سو وګوري په پبلیکیشن د لپاره مونته د کال 2000 روپیه منزور شوی په 2000 کې خو یو کتاب نه راځي د یو کال نو په دې اول سره لکه مونږه اوس ته د یو ایچ سی جرنل نه علاوه بل جرنل چاپ کوي ته دې کې هغه ایچ سی اجازه نه درکوي ته ادارې سره په خپل پیسې نشته چې هغه چاپ کړی 2000 روپیه ګران درکوي هغه قدر یې کړم خا کني کړ درکوم خا نو دغه مشکلات په دې مسایلو کې لکه ادارې فعالیت تلل جو مسایل مشکلات نو ځکه مونږه تخلیقي ادب د لپاره داسې خاص کوم دغه نه درو البته که چېرته پروجیکټونه راغله لکه په اوس وختو کې چې دا ختم شو دا تیر ګورنمنت پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی او سکندر شیرپا او سینیئر منیسټر وو نو هغه په دې کې تخصصیت تر سکندر شیرپا په مرسته مونږ دا یعنی چې راغله ما دا فاس زاري شروع کړی چې 2 روپۍ مشتره سره په ټول اکیډمي فند کې 1,30,000 روپۍ هغه هم د یو پی ایچ ډی ریسرچ سکالر پیسې پرته نور مونږ سره خاص پیسې نه د دې سټیل ګورنمنټ کې د دې دوه کسان چې لکه نمونه واخل دی مونږ ته پروجیکټ راکو د 400 کروڑ پروجیکټ راکو هغه کې مونږ او تخلیقي ادب هم راوته تا کې هم راوته ډکشنری هم د مختلف شیان په کچه ورې سیمینار دی کانفرنس دی ورکشاپ دی بلې جو او د کمپوزینګ کورسز وغیرہ لکه اتن نه ایتم نه مختلف چې د پښتو سره ریلیټډ دی دا شیان مرا غونډ کړی دي
څه څه وزیر صاحب دلته بزبل بل پرستان در څوکم د دني اکیډمیانه دي یا ځینې اداري د کانفرنسونه او سیمینارونه جوړي تاسو آیا داسې سیمینارونه یا کانفرنسونه جوړوي کنه
او لکه اوس زما لکه دې روزې نه مخکې جو لکه دا روزا چې دا اوس روانه ده په دې نامه کې یو انټرنیشنل کانفرنس ته پرم پیپر غوښتي د کاروي غاټه شروع د پرادس په شروع دي او په منځ کې روزار باندې راغله هغه کانفرنس وزنده لکه مونږ په قاعده لکه د تیر دورو ته مونږ کانفرنسونه او سیمینار ورکشاپ وغیرہ کوي اوس چې زموږ مخې ته کوم کانفرنسونه دي انټرنیشنل کانفرنس ان شاء الله د اختر پس د جون کې به ممکن نشي د جولای په لومړی هفته کې یو دیمه هفته کې موږ لومړی انټرنیشنل کانفرنس هغه موضوع هم د لکه د پښتو ژبې پرمختیا ته نه د پروموشن اف فرست لینګویج دې موضوع باندې لکه زمونږ انټرنیشنل کانفرنس د ریور ځنې کانفرنس ان شاء الله کوشش دی چې دلته موږ په پېښور په سټی اکیډمي کې دلته وکړو بیا ورپسې د نور نېشنل کانفرنس هغه په یو خاص د پښتو ژبې چې کوم مسایل دي په هغه باندې دي او یو نور د پښتونخوا کې چې څومره ژبې ویل کیږي یعنی شل دوی د ژبې چې دي وړې وړې نور ژبې دا غوي د مطلب یو د پښتو د کوم میکانیزم دی یا د نزدېکټ یا مشترک یو سټرګل د پاره یا د غوي تحفظ د پاره دا په دې موضوع باندې مونږ لکه د یو قومي کانفرنس نه تات کوو
شه صحیح وزیر صاحب د پښتو اکیډمۍ د مشر خبره خو موږ وکړې چې تاسو په 1955 سم کې مولانا عبدالقادر صاحب لومړی مشر وو. داغه ورسته بیا سید رسول رسا او بیا سید اعظم شاه بخاري او ډاکټر محمد نواز طاهر او پروفیسر ډاکټر اجولی شاه خټک او بیا پروفیسر ډاکټر سلما شاهین او استاسو پروفیسر ډاکټر نسلا جان وزیر صاحب یست. دا کړه توس چې د اکیډمۍ غړي اوس څومره دي او د دې د ټاکلو یا د انتخاب معیار څه دي؟
اوس زما به شمول په پښتو اکیډمۍ کې مونږ 15 کسان چې کم پکل چې دا یا ټیچران دي نور سره اته نه لس دا چې کسان لکه سپورټینګ یا منسټریز سٹاف ته دي. دا 15 کسان مونږ په دې اکیډمۍ کې یو او دا یو دومره لوی ادارې لکه اکیډمۍ کې 15 کسان سٹاف موجود دي او دا دومره غټه ذمہواری دا ډیره مشکله ده. او زمونږ د اکیډمۍ کوم طریقې کار چې لکه مونږ تاسو ته ویل دا د یونیورسيټي ته ته لکه په قاعده دا هغه د ټیزن ته وایي چې هغه سلیکشن بورډ وی بیا سره سندیکټ ته وی دا وی په طریقې کار باندې زمونږه پان چې کیږي لکه مونږه د سې ادارا نه چې یعنی په خپل یو ولنټیر دي ته کار پکې وکی یا تا ته بل شکر شکار در سره کول غواړي یا ته پان چې کوئ لکه دا په قاعده یو پروپرسس چې څنګه چې په دولتي امور کې تر سره کیږي په دې اول سره لکه ما سب موضوع په سوال کې بننه یعنی یو کو د سٹاف یاته دل دی لکه تاسو چې وګورئ د پښتو اکیډمۍ څلور شوبې دي یعنی دې کې تحقیق ځانته دا ډکشنری ځانته دا کلچر ځانته دا او ترانسلیشن ځانته دا یعنی څلور غټي شوبې دي دې کې اوس موږ سره د ډکشنری ایکسپرت نشته ترانسلیشن کسان موجوده چې کوم لکه دغه د پر کوم ریکوایرمنټ دی هغه مطلب دا چې برابر نه یو تل کا انګلیش فارسی اردو عربي چې په مختلف علوم کې د سترس غري دا چې لکه د ډکشنری یا د فوک د هر فیلډ لپاره مختلف شوبې چې ته چلوي ډیر کم او کیږي کسانو به څه شي وکړي لکه دا ضرورت دا دی چې یعنی د هر یو شوبې لپاره یعنی یو ډکشنری لپاره 15 پک کسان پکار وي یو فوکلور لپاره 15 پک کسان پکار وي دې لکه موږ دا سوي چې لکه څنګه د افغانستان د علوم اکیډمي چې کوم طریقې کار دي څاغوی یو په کسان د زیات عمر مطابق او تاخص دي چې ریټایر شي هم انګیج کړی دي اخص دي هغه کار کوي دلته چې موږ څوک کسان بارني چې اخلو خخه انټلیکچوال رائټر دي دلته کې خو یې شو دا غوی د پیمنت دا غوی د طریقې کار یا دا غوی د استوګنې د مسایل راته مخې نو دا سہولیات کې چرته اکیډمۍ چلول وی اکیډمۍ یعنی پښتو ژبه او ادب ته وده او پرمختیا ورکول وی بیا به اکیډمۍ خامخا صوبایي ګورنمنت هم دې په لاس راځي او یونیورسيټي باندې د لپاره یو پراخ قوانینو کې مرضی پیدا کوي چې یعنی د دې په داسې طریقې کار او داسې پرچار سره یو داسې لایعمل وته جوړ شي د اکیډمۍ جوړه کړي نه یوازې دا چې موږ ورته راځو او روزانه زور ازو کار کوي نشو دا کار دومره بوج دی لکه مثلا پښتو ژبه ډکشنری چې ده دا د 1955 نه شروع ده تر زما راتلو پورې 2015 پورې د دې ډېر لستو کا چاپ شوی دی یعنی نو له سو اوپن سورس ګورا او 2015 ګورا زه چې راغلم دا دوه ټوکا مې مکمل کړل او دې کې یو هم کمپوز نو 15 جلد دا 15 وړ جلد په درې کال کې مې چې آسان لکه اوس چې موږ چاپ تر تیار کړل بیا هم ځنې مسایل ته کې موجود دي یعنی دې د پاره موږ ویایو چې باسي قسم ته لا عمل پکا دي صوبایي ګورنمنت ته دې ته توجه کول پکار دي چې دا ادارا بل د ځان یعنی د دې کام د دې وطن د دې خاورې مرکزی ادارا وشماري بل په دې کې لکه زمونږه ولس توجه وکړي دا په دې ته ولس توجه مرز د غرض دا چې یعنی هغه په دې کې دلچسپي واخلي چې یعنی هر کار باندې کار ولري نظر کې وساتي مرسته ورسره وکړي او فعالیتونو باندې ځان خبر کړي څو پورې چې ولس غږ نه ورسره شامل دولت دې سره مرسته نه وي اکیډمۍ که په دې صورت حال چلول چې 15 کسان ناشې پکې 15 ته به هم څو کسان ویتات کیږي ورسره برته نشته پکې څوک خیال نه ساتي.
صحیح ډېر زیات مننه پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
سولی پر لو
یو ناسا بدر شو مڑی مرا وہ سمال تو دمر پرا تری
ہر طرح بدرنگ
گولو بانے نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین جو میں دینور نو وڑی چنور کو بیگنا زامنو کتاب چون تک کینی چون تک خپل فلا وڑی چنور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري